द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خضر من اوریدونکو او خرخلاص د خبري خبرونه تاسو له واشنگتن ډي سي نه اوري نن د یک شنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 15 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 9 بجې دی او د جون د میاشتې 4 نیټه ده ستاسو قربانای مزه منزه شهید اول هم ستاسو په مرګرزوم د مهم خبرونو سرټکو ته د عراق په سرخار بغداد او شاوخوا سیمو کې د پولیس په یو چیک پوسټ مارکیټونو او یو رستوران باندې حملو کې 15 کسان وژل شوی دي او د دې ترڅنګ څلویښتونه هم ډیر شمیر کسان ژوبل دي
مطبوعات د عراقي چارواکو په حواله وای په دې بمی چاودنو کې تر ټولو خونړۍ په ترمیا سیمه کې په یو پولیس چیک پوسټ ځانمرګي حمله وه چې پکې 8 کسان وژل شوي او د 15 زیات ژوبل شوي دي
د شام حکومتي عسكر د ترهګر ډلې داعش مرکز ته نږدې رقه صوبه کې داخل شوې دي اخوا په الیپو کې د شنبې په ورځ تشدد په پیښو کې ګڼ شمیر خلک وژل شوې دي
ویل کېږي چې د تیرو درې ورځو په جګړه کې د داعش اخوا او شپږشتونلارې وژل شوې دي او د شامي او ائتلافي عسکرو 9 پوځیان هم وژل شوې دي
د افریقي هواد نایجر دفاع وزارت ویلی دی د بوکو حرام توندره وډلې د دوی په یو پوځي پوستې حمله کې شاوخوا 2 شسکره وژل دي او لږ تر لږه 15 کسان ژوبل دي
د نایجر دفاع وزارت چارواکو د خپل عسکرو د وجنې پخلی کړي چې پکې 2 عسکر د گاونډي هواد نایجیریا هم شامل دي
سټی کې تاسو واوریدل وزغوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار د شنبه په ورځ د کلنی بجټ مطبوعاتي کانفرنس پر مهال ویلی دی پاکستان سخت کال د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې شاوخوا $1.3 بلیون بایللی دی هغه زیاته کړې چې د ضربې ازب عملیات اخري پړاو دوام لري او ډیر هم پکې بریالي شوي دي کوم چې به نورو بهرنۍ پانګې هم جذب کړي بلخوا د څو ورځو د سختې جګړې څخه وروستو افغان پوځ د هلمند ولایت په هغو سیمو واک ترلاسه کړی چې له دې وړاندې د طالبانو تر قبضې لاندې وي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری کابل کې خبریالانو ته ویلي د اوسنۍ نښتو پر مهال طالبانو ته سخته مرګ ژوبلا وښتې او ګڼو ولسوالیانو کې 160 وسلوال وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي هغه ویلي افغان ځواکونه د مارجې ولسوالۍ څخه د طالبانو د قبضې څخه په اخیستلو کې بریالي شوي دي په دغه سیمه تیر کال وسلوالو قبضه کړې وه د ګریشک نادلی سنگین او مارجې په ګډون ګڼو ولسوالیو کې د سختې جګړې څخه وروسته اندېښنه پیدا شوې چې طالبان په لشکرګاه هم قبضه کولی شي خو تیر کال هم دغه ولایت کې پیل شوې نښته دومره سخته وه چې افغانستان کې میشتو د نیټو ځواکونو هم د افغان پوځونو د مرستې لپاره په سلګونو عسکر لیږلي وه بلخوا راپورونه وایي د سوریې پوځ شمالي ایالت رقه ته نږدې شوي دي کوم چې د داعش وسلوالې ډلې خپل مرکز په توګه ساتلی او د همدې سیمې نه دغه تندروه ډله توانیږي چې په عراق او هم په سوریه کې خپله جګړه دوامداره وساتي ویل کېږي په تیرو دریو ورځو کې 26 وسلوال وژل شوي دي بلې لورې ته په الیپو ښار کې هم د شنبې په ورځ تشدد په پیښو کې 40 وژل شوي او 40 نور ژوبل دي همدارنګ عراقي چارواکي وایي د بغداد نږدې سیمه ترمیا کې په ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 40 هم ډیر شمیر نور ژوبل دي دغه بریدونه په یو پولیس چیک پوسټ یو رستورانت او 2 مارکیټونو کې تر سره شوي دي اخوا د عراق فلوجه ښار نښتې ورځ تر بله هم تیزیگی عراقی پوځي ځواکونه د داعش وسلوالې ډلې سره خار په خار جنګیږي په تیرو 2 اونیو کې د عملیاتو پر مهال هوایی بریدونه هم کارول کیږي د امریکا لخوا د ترهګرۍ پر ضد تربیه شوي عراقي ځواکونه هم د سختې مبارزې سره مخ دي او داسې ښکاري چې وسلوال هم ډیر په قوت کې دي د عملیاتو پیل نه تر دا دمه زر کورنیو ته مرستې رسول شوي دي د دې باوجود چې عراقي ځواکونه په وروستیو کې رمادي ښار د داعش وسلوالې ډلې نه د قبضې نه ترلاسه کړی دی خو هغه یاغیانو ته نور هم ښه پټ ځایونه ترلاسه شوي دي بلې لورې ته د افریقایي هیواد نایجر دفاع وزارت ویلي د شنبې په ورځ د بوکو حرام تندره و ډلې د دوی پر یو پوځي پوستې حمله کړې ده او شاوخوا دوه دېرش عسکر یې وژلي دي او لږ تر لږه اووه شپېته کسان نور ژوبل دي. دا هیواد د نایجیریا سره په پوله پروت دی او د پیښې پر مهال دوه نایجیریایي عسکر هم پکې وژل شوي دي. د سیمې یو چارواکي رسنیو ته ویلي دي دغه وسلوالو کورونه وسوځول، خوراکي توکي لوټ کړه، په دوکانونو یې چور واچوه او د دې ځایې پوځي پوستې ته یې هم اور واچولو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا واشنگتن ډی سی ده او تاسو د ډیوا ریډیو سهارنی خبری خبرونه ته غواږ یاست. تاسو مو د خبرونو تفصیل وړاندې کو. راځو د راپورونو ولورې ته چې کوم راپورونه لرو هغه به هم تاسو سره شریکوو. چې د عراق په سرخار بغداد او شاوخوا سیمو کې د پولیس په یو چیک پوسټ، مارکیټونو او یو رستوران باندې بریدونه شوي دي او د غزانمرګې حملې کې 15 کسان وژل شوي دي او د 40 تنه هم زیات ژوبل دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول د بختور شاه په دې ریپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
د عراق پایتخت بغداد او خواوشا سیمو کې د پولیس په یو چیک پوسټ، مارکیټونو او یو رستورانت باندې حملو کې 15 کسان وژل شوي او د 40 تنه زیات نور ژوبل دي. مطبوعات د عراقي چارواکو په حواله وایي په دې بمی چاودنو کې تر ټولو خونړۍ په ترمیا سیمه کې په یو پولیس چیک پوسټ ځانمرګي حمله وه چې پکې 8 کسان وژل شوي او د 15 نه زیات ژوبل شوي دي. د عراق پوځي چارواکي وایي په دغه وژل شوو کې درې پوځیان هم شامل دي. ترمیا ښار د پایتخت بغداد نه 50 کیلومتره د قطب په لور پروت دی. مطبوعات وایي 15 نور کسان په پایتخت بغداد کې په یو مارکیټ د بمی حملې په ترڅ کې وژل شوي دي او دوه نور په یو رستورانت باندې شوي بمی چاودنه کې وژل شوي. د عراق پولیسو د هسپتال عملې اسوسییټډ پریس ته د نوم نه ښودلو په شرط باندې په دغه بمی حملو کې د وژل شوو کسانو شمیرې ورکړې دي. بلخوا د عراق فلوجا ښار کې حکومتي عسکر ویلي د فلوجا ښار په مضافاتو کې د داعش وسلوال په شا تمبولي دي. فلوجا ښار د پایتخت بغداد نه 50 کیلومتره په غرب کې پروت دی. د عراق د فوز کرنل محمد عابد ډی پی ای خبری ایجنسی ته ویلي د دوی عسکرو د فلوجا ښار نه 1 کیلومتره په قطبی مغرب په لو پروت سقلاویا سیمه د داعش د ولقې نه اخیستی ده. په فلوجا کې روان جګړه کې د عراق عسکرو ته د امریکا د هوایی جازونو کمک هم ترلاسه دی. کرنل عابد زیاتوي عراقي عسکرو د داعش د ولقې نه اخیستي سیمه کې خپل اجنډه اوچته کړې. نوموړي دا وکړې ده په دغه جګړه کې د داعش ویش وسلوال هم وژلي دي. هم په دغه سیمه کې د خالی په ورځ په عراقي پوځونو دوه بیلابیلو حملو کې د داعش وسلوالو 40 عراقي عسکر هم وژلي. مطبوعات وایي لومړۍ حمله د خالی په شپه پېشمني مالي د عراقي عسکرو په یو ګاډي د داعش یو ځان وجون کې تن وکړه چې پکې 14 پوځیان وژلی شو او 15 نور ژوبل شو. همدغه شان د خالی په ورځ د داعش لخوا د فلوجا ښار په قطبی غربي سیمه الازراکیا کې هم د عراقي عسکرو په یوه قافله ځان وجون کې حمله کې 40 عسکر وژلی شوي دي. مطبوعات وایي د دغې ځان وجون کې حملې وروسته د داعش وسلوالو د عراقي عسکرو په قافله یرغل وکړو او 15 فوزي ګاډي یې تباه کړل. د مې په 3 نیټه په فلوجا سیمه کې د عراقي عسکرو لخوا د داعش وسلوالو پر ضد روانې جګړې وروسته په هیواد کې په یو شمیر بمی حملو کې ګڼ خلک وژلی شوي دي. په دغه ښار کې د جګړې له کبله 50,000 کسان ګیر دي چې 40,000 پکې ماشومان هم شامل دي، څوک چې خوراکي توکو او دوایانو ته سخت ضرورت لري.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د عراق په حق له دغه راپور واوریدو. راځو د سوریې ولورې ته چې هلته هم نښتې روانې دي او راپورونه وایي د سوریې پوځ شمالي ایالت رقه ته رسېدلی دی، کوم چې د داعش وسلوالې ډلې خپل یو مرکز په توګه ساتلی دی او د همدې سیمې نه دغه تندروه ډله توانیږي چې عراق او سوریه دواړو کې خپل جګړې دوامداره وساتي. او بل دا چې په الیپو ښار کې هم د شنبې په ورځ تشدد په پیښو کې 40 تنه وژل شوي دي او داسې ښکاري چې 100 تنه نور ژوبل دي. په دې هکله نور تفصیلات وړاندې کوي تاسو ته زموږ همکاره ماوش جلیل.
د شامی اولس د حقونو د تحفظ تنظیم سیرین ابزرویټری ویل دي چې د شام حکومتي عسكر د ترهګر ډلې داعش مرکز ته نږدې رقا صوبې کې داخل شو دي او په دې پیشقدمه کې ورته د روس هوای بریدونو مرستې ترلاسه وي، خو روس یا شام لخوا تر اوسه د دې تصدیق نه دی شوی. ویل کېږي چې د تیرو درې ورځو په جګړه کې د داعش خواو شپږشتوندلارې وژل شوي دي او د شامی او ائتلافي عسکرو نه پوځیان هم وژل شوي دي. داعش په رقا باندې کال 2013 کې قبضه کړې وه. هغه وخت په دې باندې د صدر بشار الاسد مخالف عسکرو قبضه وه. شامی عسکر رقانه حلب تتلونکي سړک ته نږدې رسېدو هڅې کوي. ګمان کېږي چې شامی ډیموکراتیک عسکرو خپل دیش سره جنګیالي هم دې مهم لپاره پر ځای کړي دي. د امریکایي چارواکو وینا ده چې د یوې اندازې تر مخه رقا کې د داعش قریبا 3000 نه 5000 پورې جنګیالي موجود دي او داسې خبرونه هم دي چې د داعش توندلارو په سیمه کې د سرنګانو یو وسیع نیټورک هم جوړ کړی دی. د شام حکومتي عسکرو د تیر شروع په ورځ رقا صوبی اړخ ته پیشقدمي شروع کړې وه او هم په دې ورځ د امریکا ملاتړ لرونکي عسکرو د داعش مضبوط مرکز منبیچ باندې حمله کړې وه، کوم چې د رقا نه 145 کیلومتره فاصلې باندې دی. سیرین ابزرویټری ویلي دي چې سیرین ډیموکراتیک عسکرو منبیچ ته نږدې 40 کلو باندې قبضه کړې ده. د داعش توندلاري د یاغي کنټرول لاندې سیمې ماریا کنټرول ترلاسه کولو لپاره د النصرا فرنټ ډلې سره په سخت جګړه کې هم بوخت دي. دا سیمه د منبیچ نه 70 کیلومتره فاصلې باندې ده، خو د داعش توندلارو اوسه پورې د دې سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی. اخوا د شام تر ټولو غټ ښار الیپو کې دننه او ګیر چاپیره د خالی په ورځ د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د روسي ذرایعو تر مخه 30 تنان وژل شوي او 100 ژوبل دي.
قدرمنو اوریدونکو، د ډی وریجو خبری خپرونه دوام لري. تاسو دغه خپرونه د واشنگتن ډی سی نه اوري. تاسو کولی شئ چې د ډیوا ویب پاڼې ته لاړ شئ او د دې ترڅنګ د فیسبوک پاڼې ته هم لاړ شئ، هغه خوښه کړئ. نو تاسو کولی شئ چې د ډیوا کوم چې ویډیوي راپورونه دي هغه ټول تاسو واوري او لیدلې هم شي. تازه راپورونه او خبرونه هم په فیسبوک باندې تاسو سره شریکو. د فیسبوک پته ده www.voadradio.facebook.com. رازو د راپور ولوري ته چې د افریقایي هیواد نایجر دفاع وزارت ویلي دي چې د شنبې په ورځ د بوکو حرام توندره وډلې د دوی پر پوځي پوستې باندې حمله کړې ده او شاوخوا 2 عسکر یې وژلي دي او لږ تر لګه 5 کسانی نور ژوبل دي. دا هیواد د نایجیریا سره په پوله پروت دی. نو په دې پیښه کې 2 نایجیریایي عسکر هم وژل شوي دي او د سیمې چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دغه وسلوالو کورونه هم سوځولي او داسې نور ویرانیانې هم کړي دي. چې تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل.
د غربي افریقي هیواد نایجر په پولي دا انخطې رامنځته شوي دي. د نایجر دفاع وزارت چارواکو د خپلو عسکرو د وژنې پخلی کړی چې پکې 2 عسکر د ګاونډي هیواد نایجیریا هم شامل دي. د نایجر دفاع وزارت تر مخه دا مرګ ژوبلې په هغه وخت رامنځته شوې چې کله بوکو حرام ترهګري ډلې وسلوالو په بوسو سیمه کې د پوځیانو په یوې پوسته باندې برید وکړو او ځایي اولس ته هم سخت زیان اړولی. چارواکو تر مخه د بوکو حرام ترهګرو ناڅاپه حمله کړې او په لاره کې کورونه دوکانونه یې لوټ کړي او ودانو ته هم اور اچولې. دغلته موجوده د پوځي عسکرو چیک پوسته هم سوځولې. د پیښې له امله 8 تنان جوبل شوي هم دي. د نایجر دفاع وزارت وایي چې حکومتي عسکرو لخوا هم په دفاع کې یو شمیر د بوکو حرام ترهګر وژل شوي. دا پیښه د تیرې جمعې پر ورځ رامنځته شوې، خو د نایجر دفاع وزارت د دې پخلی د خالی پر ورځ کړی او ترهګرو په ضد پوځي عملیات هم پیل کړي چې پکې هوایی او ځمکني پوځونو هم برخه اخیستې. بوکو حرام ترهګر ډلې د 15 عسکرو د وژنې دعوا کړې. تیر کال 2015 د فروری میاشت وروستو د نایجیریا په ګاونډي هیواد په نایجر کې هم بوکو حرام ترهګر ډلې خپل تشدد غځولې او یو شمېر ترهګر بریدونه یې کړي. بوکو حرام ترهګر ډله خپل اصل مرکزونه په نایجیریا کې لري او وار په وار په منظمه ډول بریدونه په ګاونډي هیوادونو کې ترسره کوي. د نایجیریا ګاونډي هیوادونه چې پکې نایجر، چاډ او کیمرون هم شامل دي، د بوکو حرام تشدد ښکار شوي. بوکو حرام ترهګر ډلې په کال 2014 کې د سکول 200 زیاتې جنکۍ اغوا کړې وې چې له وجې په ګردې نړۍ کې سخته غوسه هم راپارېدلې وه. تر دې وخته پورې یوازې 55 جنکۍ په ست طریقې واپس د هغوی ولکې نه بهر شوي او د نورو لا هم سپته نشته. بوکو حرام هغه ترهګر ډله ده چې د اسلامي ریاست یا داعش ترهګر ډلې سره خپله وفاداري هم ظاهره کړې. بوکو حرام ترهګر ډلې په نایجیریا کې سخته دهشتګردي خوره کړې او ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 10,000 زیات خلک د بوکو حرام ترهګرۍ له کبله وژل شوي او څه کم 300,000 خلک خپل کورونه په پرېښودو مجبور شوي.
اوریدونکو د خبری خپرونې نه وروسته به هم تاسو زموږ همکارانو ماور جلیل او بختور شاه سره د نننۍ سهار په خیر خپرونه اوري او په تلویزیون به هم لیدلی شئ. تاسو به هم خبرې وی چې نن د ورلد انوایرمنت ډے ورته وایي یا د نړیواله چاپیریال ورځ ده چې خپل د چاپیریال څومره خیال ساتل پکار دي. د دې تر څنګ څه تغیرات راغلي دي زموږ په چاپیریال کې په دې باندې به خبرې کوي ستاسو سره او تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ګډون وکړئ. نو د دې تر څنګ ټلیفونونه هم کولی شئ ستاسو د ټلیفونونو په انتظار به هم دوی وي. خو په څو شیبو کې به بیرته راځو او تاسو ته به یو راپور هم وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو یو بل راپور ولوري ته زو چې د چمن په حق لده او د چمن لوی لار چي ده هغه د تیرو څو ورځو راهسې د ټول ګوندونو له خوا چې کوم احتجاجونه تر سره کیږي د هغې له امله تړلې شوې ده او دلته په دغه لوی لار باندې کوم د خوراکي توکي یا د خوراکي موادو ټراکونه چې تیریږي را تیریږي او کوم چې چمن ته ورځي هغه هم بند پراته دي. نو لدی کبله په چمن کې د خوراکي موادو قیمتونه هم لوړ تللې دي. بلې خوا روژه هم را روانه ده او خلکو ډیر سخت غبرګون خوده لیدې په دې حق له زمونږ د ډیورجو خبريال نعمت الله سرحدي چمن کې د خلکو غبرګون اخیستې دي د خلکو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه سره واورو چې خلک سوي
دلته کوم د خوراکي توکي دي په خاصه کوم سبزيان سي دي هغه ټول دغه وخت په دغه شهر کې زړې سبزيان تر لاسه کیږي دغه قیمتونه سي دي هم ډیر زیات لوړ دي. سم سره دغه وخت دغه شهر ادي خلک موجود دي د دې سبب پښتني وکو زه د کوم قسمه مشکلات سره دي دغه وخت دغه خوراکي توک دوبای له وجې دي سره مخامخ دي ورته دې سره پښتني کوم
زمانو وزیر محمد دا د هر سال د وجې دلته په خوا په شلو په 15 روپۍ سیرو د سبزیو د دي اوس په سلويش 15 روپۍ ته کلو رسیدلې دي مجدر د مشکلات سره مخامخې هغه وجدا د غرتال د وجه صدقه ګرانی پر مرجوره سوید
دغه و دغه ادي کوم کاسس دغه خبره کوله اس بالکل د خوراکي توکي بای ډیر لوړ سی ودي وز ما سره دغه وخت د سبزی خرڅونکو هم موجود دي د سبم پښتني وکو اس د صفر وای دغه کوم سبزی د خرڅي دغه تازه سبزی نه معلومیږي ورته د سبشتني کو د ټول مخ خپل نمبر ته و او دغه د سبزی بای کلر سره ته و
ما نو وزیر محمد پټاټي او پیاز پرون په ونر خو نن په بل نرخ دي نن بیا په دغه دی په یو سل دی شپې پرون په یو سل لاس پیو دا لاري په واځ سره دار شي پورته کیږي سبزی کټماټر کارشه کپیاز کپټاټي پر دا باندې مجر سره دی دا مهرباني دی وکړه سره دا شی مې څر ځان سلاري لاس
بس لاري باندې بیا د کیمتون نور پورته کیږي ما سره بل دي قسم د شهر هغه موجود د سبم پښتني وکړه ټول مخ خپل نمبر ته دا وخت د کوم مشکلات سره مخامخ د خوراکي بای لوري دي
باقي دي د مشکلات سره مخامخ چې دولار باندې ده او مریضان دي خو موږ کوټې لوړو دغه ته ډیر سخت شويش کیو او سخت په مشکلات کې دي خلک دلته په شهر کې سوزي ډیره ګران سوی آلو پرون دړې 5 کیلو په 120 روپۍ ونن په 150 روپۍ باندې چلیږي دا رقم پیاز پرون په 100 روپۍ ونن په 120 روپۍ چلیږي او ټماټر د درې ورځو مخکې زړه ټماټر نن په اویا روپۍ کیلو چلیږي، بېنډۍ په یو نیم سل چلیږي. د حکومت سره موږ د اپیل لرو چې دا دوه لار ده، دا دې علاقې
یعنې دغه لارې چې کوم دي هغه پردي خلکو باندې ډېر غټ اثرات اچولي دي. د دغه لارې د وجې نه صرف عام کوم خلک پر دغه لارې تګ راتګ کوي، هغه د مشکلاتو سره مخامخ دي، بلکې په دغه ښار کې چې کوم خوراکي توکي بایر لوړ شوي دي، دغه د وجې هم دغه خلک ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. څه دغه چمن سره د ښار ګوټ د لارې به کوم تجارتي سامانونه تلل و افغانستان ته، یا د افغانستان څخه به پاکستان ته راتلل، هغه هم کومه سلسله چې د تیرو دوه ورځو راهیسې منقطه ده، معطله ده. دغه رقم نیټو سپلای افغان ترانزیت ټریډ کټنران چې دي هم په دغه چمن سره د ښار ګوټي او هغلته خواته کلاودلا په کومه سیمه کې په هغه کې ولاړ دي. یو طرف ته عام خلک د غټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دغه رقم کوم تجارتي مالونه دي چې په هغه په مد کې به حکومت پاکستان او افغانستان دولتونو دواړه په کوم د ګمرک په مد کې کوم محصول اخیستی، دغه د زیانونو سره هم دغه وخت دا دواړه دولتونه مخامخ دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دې ځای کې وښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنې، دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کوي. راځي چې په ګډه سره وګورو چې په نننۍ مطبوعاتو کې څه راغلي وو، ستاسو لپاره کومه موضوع خوښه کړې ده.
په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د داعش په نوم راپور ته خونړې تحریک اوس د عراق، شام یا د مشرقي وسطا د نورو ملکونو پورې محدود نه دی پاتې، بلکې داعش اوس د مشرقي وسطا نه بهر ملکونو خصوصا افغانستان او پاکستان کې هم کله کله خپل ځان راښکاره کوي. نن د امریکې مشهورې ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان د مرختیز ولایت ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د داعش د جنګیالو د راښکاره کېدو او د شینوار ولسوالۍ د خلکو د داعش په باب له د ښکاره کړو خیالاتو په حق له یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ کړی دی. د رپورټ سرخط ته د افغانستان په یو ګټ کې د دولت اسلامي د راپور ته خلکو نه تر زناورو پورې هم سبچ پاتینو. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په شروع کې لیکلي دي چې په شروع کې خود ننګرهار شینوار ولسوالۍ ته راننوتو خارجیانو د خپلو وفادارو او د عقیدو په ټولو هیڅ کوشش نه کولو او په ښکاره به ویل چې دوی دولت اسلامیه یا داعش سره تعلق لري. دوی د شینوار خلکو له دا تسلی هم ورکوله چې د دوی جنگ طالبانو سره دی او دا چې مقامي خلکو سره زموږ هیڅ کار نشته. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې څومره څومره داعش افغانستان کې خورېږي، ورسره ورسره دوی خپل شر فساد هم خورئ. خاغلی اشرف غنی په مشرای کې قائم افغان حکومت په بیا بیا په ټینګه سره دا خبره کوي چې افغان حکومت د داعش خلاف سخت اقدامات شروع کړی دي، خو عام افغانان حکومت نه د دوی خلاف د نورو سختو اقداماتو کولو مطالبه کوي. د شینوار ولسوالۍ یو شپون عظمت خان لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې داعش والا ډېر بې شرمه خلک دي، ځکه چې کله دوی شینوار ولسوالۍ واخیسته نو په ولسوالۍ کې چې په کورونو کې ګودامونو کې او پټو کې څه هم په لاس ورتلل هغه تختول، زموږ ټول څاروي هغوی بوتلل او د کورونو دننه پروت خشاکې هم د کورونو نه اوچت کو. د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکي شیراغا د داعش د جنګیالو د ذکر کولو په موقع وویل چې دوی راتلو سره د خلکو په وجلو لاس پورې کړی وو او خلک به د بونګې د پاره برام تکول. دوی به هر چانه پیسې غوښتي او ویل به چې موږ مجاهد یو، دا زموږ حق دی. لاس انجلس ټایمز خپل رپورټ کې د بټي کوټ ولسوالۍ د یو ګډبا د محمد خان د خولې لیکلي دي چې د دولت اسلامیه جنګیالي د تیر کال د روجې نه 15 ورځې وړاندې بټي کوټ ته راننوتي وو او خلک د جنگ د پاره په زور بوتلل. دوی په ولسوالۍ کې د موجودو کونډو بوتلو هم تکل کړی وو، خو خلک ورته په لاره کې خنډ شول، ځکه چې یو افغان هم خپلې ښځې که هغه کونډې هم وي غیر خلکو ته نشي حواله کولی. د افغانستان اتحادی حکومت افغانستان کې د دولت اسلامي موجودګي منلې ده، خو دا خلک چې په کومو سیمو قابض دي اغلته اوسیدونکي عام خلک هم د دولت اسلامي په سرګرمو مقصدونو او د دوی په قیادت پوی نه دي. مقامی خلک وایي چې په دوی کې ازبک، افغان، پاکستانیان او چیچن ګډوډ دي، جدیدی وسلې ورسره دي او ظلمو ته دوی سره د ټوپک اچولو په عوض کې د میاشتې د $600 د تنخواګانو وړاندیزونه هم کوي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې امریکا او افغانستان دواړو سره افغانستان کې د داعش د اثر خورېدو فکر مل دی. فروری کې د امریکا په مشرۍ کې نړیوال عسکري اتحاد اعلان کړی دی چې افغانستان کې به په داعش هوایي حملې توندي. افغان صدر خاغلی اشرف غنی په تیر مارچ کې خپل یو بیان کې ویلي وو چې د افغان حکومت اقداماتو د داعش ملا ماته کړې ده او د دولت اسلامیه جنگیالي دا وخت ننګرهار کې په تیښته دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یو ادارې چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
په هندوستان کې د امریکې د سفارتخانې د بندوبست لاندې په تیرو ورځو کې لکنو کې د هندوستان په قطبي سیمه کې د هوا د خچنوالي د مسلې د اوارولو په موضوع یو غونډه وشوه. دا پروګرام د هغو غونډو د سلسلې یو غونډه وه کومې چې تیره میاشت په نوې ډلي، چنديګړ، جیپور او په لکنو کې شوې دي. د دې مباحثو بندوبست آر ټی آی انټرنیشنل ډیلی کې د هندوستان د ټیکنالوژۍ د ادارې په ملګرتیا کړی دی. په دې کې د امریکې د صدر باراک اوباما ملګرتیا او د هندوستان د وزیر اعظم د نریندر مودی دا پوخ لوز هم شامل دی چې استوګنو ته به د هوا د سرنګوالي په باب له معلومات ورکوي چې دا شان دوی د هوا د مضروالي نه د ځان ساتلو لپاره اقدامات وکړي او پالیسی سازانو سره په خارونو کې د هوا د خچنوالي د کمولو لپاره د تګلارو په نفاس کې لاس امداد وکړي. د دې مذاکرو مقصدونه دا دي چې د هوا د حالت په باب له د امریکې او د هندوستان ماهرانو له خپلو کې د ناشتي د پاره د یوې داسې ادارې بندوبست وکړي شي چرته چې دوی په قطبي هندوستان کې د هوا د خچنوالي د مخنیوي د پاره په بهترینو لارو چارو غور وکړي شي او په دې لارو چارو د کار جاری ساتلو د پاره په یو اتفاق تګلاره جوړه کړي. په دغه مذاکره کې د امریکای یو شمیر پالیسی سازانو، عالمی نامتو ساینسدانانو او د صنعتي مد ماهرانو ګډون وکړو. په دغو مذاکرو کې د خچنې هوا د خلکو په صحت باندې د مضرو اثراتو، صنعتونو نه د پیدا کیدونکو حالاتو په اثراتو او د پالیسۍ په ذریعه د هوا د صفا ساتلو په بندوبستونو هم غور وشو. مذاکره کې شاملو نورو ډیرو کسانو په ډلو ډلو کې په دې مسله خبرې اترې وکړي. د مذاکرې اختتام په شریکه په دې بحث وشو چې د قطبي هندوستان د خچنې هوا د مسلې د اوارولو دپاره به قابل عمل تګلاره جوړی. په لکنو کې د شوي مذاکرې پرانستان نوي ډلي کې د امریکې په سفارتخانه کې د قطبي هندوستان د دفتر ډایرکټر جاناتن کیسلر وکا. د په دغه موقع خپل تقریر کې وی امریکې او هندوستان غونډې ملکونو کې د داسې مسلو د مخنیوي د پاره اله اقدامات کولی شي کله چې خلک د هوا د خچنوالي زهرجن اثرات په خپل صحت پراخ کار کیدو ویني. امریکا په دې فخر کوي چې هندوستان سره په هندوستان کې سویلی ایشیا سیمه کې او په کلهم نړۍ کې د صفا هوا د بندوبست د پاره ملګرتیا کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.